سلامونه ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن شنبه ده د 1400 کال د وګي نوښتمه د 2015 کال د سپتمبر شلمه پیل په خبرونو کو د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو ستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم جاته کړې دغې بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. 80 کلن پیټر رینولډز او 85 کلن باربی رینولډز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا قطر په منځګړي توپ خوشی او دوهې ته انتقال شول. په دوها کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برېټانیا ته سفر وکړي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برېټانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. ټلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برېټانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برېټانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې ټولو سره سره پر برېټانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برېټانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برېټانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د H-1B کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغه ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د H-1B کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې 3 MiG-1 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي اړین ته ننوتلې وې. پلازمېنه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي اړین کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي ده وویل دوی به د ناټو د منشور د 3 مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي اړین ته د روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمېنه کې د اوبلن ګازو LPG ټانکر چاودنې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ ویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شوی. 1 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستاپالاپا په یوه ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 50,000 لیتره ګازو بار یوه ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 10 نور موټرونه یې وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لاره ډېره چټکه تله او چلوونکی هم بې تجربې و. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. دا خبرونه التم لوستلی شئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 60% ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونه ته وسپاري.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي د کونړ د زلزلې لامل زیانمنې خزې اونجونې لنوي غواخونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې د زیاتې دوله خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استاد زیاته کړه د غشان دوی د ملاتړ او خدمتونو د کموالي لستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او کبیړنې مرسته ورسره ونه شي لوګد مهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې خزې اونجونې هم وایي سرپناه نه لري او بیړنې مرسته ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اگست 1 له مرګونې او ویجاړون کې زلزلې شاوخوا شلو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو این وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي لوګدمهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوې ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازې سوزن فرګوسن ویلي دي
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 60% ښځې او نجونې دي. اوس د عزیزانو له لاسه ورکولو او غم سربیره پاتې سوي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې له زیاتېدونکي خطر او دغه راز د خدماتو او ملاتړ د کم لاسرسي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپنه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل د اګست 10 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 3000 ډیر نور یې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپیریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاو ته په راتلونکو اونیو میاشتو کې ځواب ویل ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفاهي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR هم له دغو ادارو څخه دا چې خپل ځینې فعالیتونه یې درولې. خو دې ادارې تاسې اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای یې په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستۍ زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه چې د اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایی اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته د باګرام هوایی اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو پرېښوده. ډونالډ ترامپ ته د باګرام هوایی اډه ولې مهمه ده چې د بیانولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2 کیلومتره ګډه پوله لري ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوایي اډا چې هسې مو له لاسه ورکړې بیرته ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو. دا به ښایي یو مهم خبر وي چې بیرته یې نیسو، ځکه هغوی یعنی طالبان له موږ نه څه غواړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو. خو یو له هغو دلایلو چې موږ یې غواړو، لکه څنګه چې پوهیږئ، دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځایه لرې ده چې چین هلته خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګنده نه کړه چې طالبان له امریکا څه غواړي، او هم یې دا روښانه نه کړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرته نیولو پلان ته اشاره کوله او کنه، او کومو ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته یې اشاره لرله. خو د هغه دا څرګندونې لومړنی علنی اعتراف دی چې شایي د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایي اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لویه اډه وه، او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده، او له کانکریټو او فولادو څخه، له کلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شهم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنګي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په وروستیو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو تړون کړی و، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې. ترامپ وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر لارو چارو نیوکه کړې. هغه ډول وتل چې په کې له امریکا ګڼې وسلې او تجهیزات پاتې شول، او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرېښود. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین تر څنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نوی نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوځ تر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړۍ کابینې غونډې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د وتلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځایه لرې دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دا هغه ځای دی چې چین نږدې 60 کاله مخکې خپل لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې دی. چین په روسیو کلونو کې په چټکۍ سره خپلې اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 600 سرګلولې ته رسیدله، چې د کال 40% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولی شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپلو روسیو څرګندونو کې روښانه نه کړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي، خو د هغه خبرې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د زیاتېدونکو تماسونو پر مهال شوې دي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی. افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پات شوی، او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو له ستونزو سره مخامخ دی. خو اونۍ مخکې په یوه نادره سفر کې آدم بولر، د ترامپ د ادارې د زندانونو د چارو ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ټرمپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شایي بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د ښه کولو لپاره د خبرو امکان پرانیستی پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بل دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی، او دا احتمال د توحید خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو ځینو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تون دریځ غوره کړ. مهاجر فراهی د طالبانو د اطلاعات کلتور مرستیال وزیر په ایکس پاڼه کې یو بیت خپور کړی: لا تر اوسه مازغه په قرار نه دي، چا چې ما سره وهلی سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلی: بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یوه اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې غبرګون وشي، او موږ تل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
دوه بریتانویان، اتیا کلن پیټر رینالدز او پنځه اویا کلن باربی رینالدز، د روان کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشي او دوهې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې بریتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو، او تمه ده دوی په ګډه بریتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورټ ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولدز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولدز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړیو او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل: لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالدز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روښانه کړي. دغه جوړې په افغانستان کې اتلس کال ژوند کاوه، او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې پخوا یې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د متحد ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی وو، د رینالدز او باربی په خوشی کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لینچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالدز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړ.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي. یو شمېر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای فای انټرنیټ بندېدو له امله زده کړې له خنډ سره مخه اوس نشي کولای خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې خزینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په یو شمېر ولایتو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو په وړاندې یوه جدي ستونزه بولي.
امی زمستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 یې ازادي راډیو ته وویل
خو دا وای فای په پرکېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تیرې کړې او اول نمبر شوی وم. ډېر زیار مې وستلې و، اوس ډېر خپه یم.
د وضعیت د یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لری نشم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
یکی از چالش های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. افغانستان که د انټرنیټ پریکول د زده کوونکو محصلینو لپاره خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. انټرنیټ پریشي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له 4 کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو 4 کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې نجونې د زده کړو له دوامه پاتې شوي دي.
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې 3 دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پېړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره یاد برجونه چې هر یو یې شاوخوا 15 متره لوړ دی
پخوا د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل له اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورټ کې.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونې او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوی نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل:
یره زه خو په دا نه یم خبر چې تیکرو غولی دي، ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره، زه فکر نه کوم چې روغولی وي چې دا وکسي. خو موږ یز دا غوښتنه لري، مننه چې موږ دې راچه تو سره روغلی دا تاریخ خیزی اینا کسی یه میکس را دا غاگی میگار چه تا ورساوی چه میکس را کماکو که دا مونای میگ نوی تازه بیا ترمیم که دا تاریخی و اثاری میگ نورک نرشی.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوې او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځایي اوسیدونکي قابل خان وویل:
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړه شوې دي، که څه هم چې جنګ ښه شی نه دی، خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنګي وسایل نه وي په داسه وی چې لکه مڼۍ چې جوړې دی دپاره دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د دې ځینه خپل ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل:
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړی دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنې کې یدوي، هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دینیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه، دا کېدای شي سخ کول په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته په سرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي، ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل:
موږ د دغه ځای غاک رسولی دی تر وزارت پورې، تر څو دغه ساحې یا غازی برخان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه نه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي ازدحام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شول، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړ، لاړه ولایت